غونډه کې وویل چې په پاکستان کې روسي بریدونه د ټپیبل له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناځایونه لري او له همدې کبله د طالبان حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میگا واټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لن غزیدا او د برېښنا د دوه سب سټیشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون د رفاد سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ لاندې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي او پولانډ د روسیې له لوري په یو کروز تو غندی د خپل هوایی حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولان چې د ناتو غړی دی نن یکشنبه ویل چې د روسیې یو کروز تو غندی د دغه هیواد په اسیر دوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایی مدافع سیستم تیار سای حالت ته راوستلی. د پولانډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکی په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلی له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پری خودلو وروسته بیا هم زمک سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کو نه فامینه
به خلا پر لور می میم کله چې هغه زما له نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دی اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي. په دی اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې خو جوړو اوس د سمو د کې د نشمه ډېر شوی د مشرید من نه لرم هر څه چې بده تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
اوف دا مشمار کومړی دی دا خزه بیچاره کې امړه دا تو درګا دا سره له کس ژوند دی اورورا ای اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منه کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منه کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي. او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the opium poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تاریخو به 4.5 کیلوګرامه کیږي 1,800 امریکایي ډالر و، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالر ته پورته شو. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ مې امیاس کې ما عاشق بوم.
اته دیش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی مون وخت کونه فامین
د خاله پر لور می مېمو. کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختل ترزي. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیته وی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی، ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د اعتیاد زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
فعلاً در زندگی برای ما سرمایه
اوس شتمنی او اعتبار نه دیره پاته. د باجه لور می خپل هغه زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري، خو باجه مزما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلی پلار دی پوډری دی، له همدې امله زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د متادینو د درملنې کارپوهان وایي که متادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي، په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوریت نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنۍ سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلن وي ساعت د سهار شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونو ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر در روزه. کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده، د تاثیر په نور باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کړي، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولی سوای چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روزه، لمونځ، دا ټول چیزای کیږي کی د نشو د خمار په حالت کې ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دې کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوی سیب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کی یا سکر کې له شرابو نه استفاده کی، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپل پوه، هغه خپل شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه مخه برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یغه کار وکي د دنیا لپاره چې غم نه نافي، دا خو به منفعت کار څه ده چې بالکل منفي تاثیر، منفي غیظ په جامعه، ټولنه، کورونه، په ټولو باندې لري. نو دغه مسولیتونه ټول د په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نے قول نغله چا پختنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کی هو وجل سي مرګ ته مخامخ سي. امام شافعي صاحب جواب کې ویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوي کی. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دوم طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګر کېدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشه یي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کاروانده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعات راغلي هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه نورسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به درې څلور زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نه نشه مخکې مطالب نه مکتب هم دولسم مې چې خلاص کړه، بیا بوکس مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، مې هغه سامل کې اخته شوم، مې بوکس مرانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډوکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپله کوپی کش مې د موټر او رنګمال مې د موټر خو مې کار هم جوړ و، خپله مې استاد مې، خپله ځان ته دوکان نه نمه، شاګردان هم لرم دو درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي درې زره، درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا وي. خو والا بس د بیلار ملګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خره خره چرس خو نه شیشې ته ختم بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقیت کړه دا ته پچکاری والا رګونه می او رګونه نه دی پاتې ټول وچتي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه نومړی نشه مل پنجاپان نه شروع ک بیا پس سیګریټ بیا پس چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشې ته واختم بیا تریاکو ته واختم د بدن د دمخ جلد ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې ورانډاړېد اوس هر یو مې ګوري راپورې خان یار یم والله مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړ وم اوس د څو موده کې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زمه نه لرم هر یو سړی بهته تختي په انداز د مریضي مشکل ده مریض د سړي کوم سامان خلاص ہے موٹر پر تے سامان نشی تڑلے کنا ڈی رنز شوی دی موٹر میں خلاص کڑے تڑلے پوش موٹر رکت نہ کیں میں بل ساز ذرا ہو سے فنیش میں کم لگا ولے 200 300 500 پوری ما دور ز لگا ولے جان مخ سے نشا ملے کول خو ما اوش د نشا کو ما دوسان مثلا نہ کینی ٹولا نہ مخ گزئی او داس مشکلات جوان کلاس مخ کی شوی اوس گوش نشین مخبل جان تا کینا مخبل تے خرمہ کورته سپیشل ما کورته ورکوم پوش نور خپل خپل کار مې پیږه بس نور څه څه کار نه لري ولاد نشي لا جنگ میډیا کار ورځ بند ما جنگ کور کې او کني شم نه کولم وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت روانيږي خو په لار کې ټول کورنی مری او سلیم یواز پات کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډراما کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجان تر جلال آباد ته پوره پچوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خه سمدا خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بيخي ستاوي
بس خیر سي استاد خزي روخي زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان نه تل کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوار سترګو راځي ماشومانو
البته ځکه نه ما اخوا
ازاي پزای شو په خیر
او ځای پزای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پر جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده یه ده اغا واده ده روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چه که بی؟ پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا باهم تا تا خوی ندر کهم تو چه مشکل لاری و رو را
چنگا ما تا مشکل نده پر نشاکی موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو همدا می ټوله کورنۍ ده
یار بادار ډیر ډارن سړی زه د لاس کال کیږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سیګریټ هم ورسره وهم ته مې ویني چې اس بالام نه يم وهلای
ګور استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتيږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یار کړی اختیار درته وایم نو تر څو چې مې سیګریټ نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلولای نو نو ستا خو خدا وروره
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نزو
اخا چې ستا خو به دیږي نه به څه کوم دا د سیګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وې
خا ما خو ستاز خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلای که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږیم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
ا
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا د راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو وځو له خیره.
وسړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوه، ولی دوبره بیړه لری؟
ورا و سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو ها، ستاله خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا. اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سیګریټ دی هوا؟
او سیګریټ هم هوا. ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای می دو سیګریټانو وهل. مولا سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو؟
وسړی یاد ته وای چې څنګه موټر تیز چلای.
غوستا زه د څه کوي مخکې می درته وویل چې موټر لک په آرامه او چلاوه، د څه کوي وژنې مو؟
ما ډارېګا نمري.
استاد ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وای موټر په آرامه او چلاوه.
آرام نه کیږي اور، دا لس کاله زم داسې موټر چلاوم، پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کړه از مې خفه مشا، ناوخته کیږي داشنه دیدن ته زما، ناوخته کیږي داشنه.
وسړی ادا پوکه، ولې دومره تیز چلی موټر؟
و خلکو هله راشه چې موټر څه بشو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده. تو درېږا، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، هی وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایه، ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.